مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
پټک سپ ډیر مننه مشال رادیو سر د خبرو کولو بهر الاول شروع بم لدی وکو چې پښتون ژغورنې غورزنګ یو کال ځخه زیات وخت کیږي اوس په دې باندې یو خبر روانه ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ باید آیا کومه بڼه خپل کې په کوم انداز سي دا روان دی آیا هم دغه انداز باندې کنه د بڼه لږ بدلوي
پښتون ژغورنې غورزنګ لکه تاسو خو یو کال نه زیات شو چې دا من سترګل دی جوړ شوی دی نو د کال تجربه دا ثابت کړه چې دا دی پښتون لاس ډیر توانا ژغ دی او دا به وی دا به میدان کې به وی یو حقیقت دی چې دا ومنل شي البته دا چې د تحریک چې کوم قیادت یې هغه په کار ده چې دا فیصله وکړي چې مثلا دا تحریک تشت مزاحمت تحریک وي ولسی تحریک او چې د پښتون نور ولسونو ځپل شوي ولسونو د حقوقو دپاره به آواز پورته کوي او کم کم فورمونو نه به آواز پورته کوي پارلیمان باره کې به دوی څه فیصله لري خپل پروګرام یو تفصیلي پروګرام برنامه خپل به څنګه دوی اعلانې یا راوباسي خپل اساسنامه یا عین به خپل جوړوي نو دا ځلې څلور دپاتې دي خو دا ده چې خلکو مینه ورسره ډېره ده او تاسو ولیدل چې د ریاست جبر او د ریاست ظلم یا چې د هغوی د ویره پیدا کولو کوم کوششونه وکړل هغه ناکام شوي دي د دې خلاف او ولسونه ورسره ولاړ
خو دې کې خټک صاحب یو بل سوال دا دی چې تاسو وایسته چې د دې یعنې تاسو یو پرا د دې یو اخیزه تجویزونه ورکو خو که دا په دې اوس انداز کې وي نو تاسو نه ښکاري چې دا به بایشت وکړي لکه څنګه چې دی روان دی
از دا دی چې ابتدایي ورځو کې تحریکونه همداسې وي که خدای خدمتګار تحریک موږ واخلو د نولس سوه شلم شاوخوا د بادشاه خدمت ملګرو یا په دا نولس سوه شپېتم کلونو کې پښتون سوین فیډریشن د پښتنو ځوانو یو بل تنظیم جوړ شو هغه هم دغسې خودرو و اوله کې خو ورو ورو باید شکل غوره کړي باید یو ځکه چې اوله کې دا بې تنظیم کېدل بې ساختاره کېدل بې اډانی کېدل اوله کې دا قوت وي ځکه چې دې کې ټول خلک ځان شامل ګڼي مګر وخت تېرېدو سره بیا د یو ساختار ته یو چوکاټ ته ضرورت وي نو دا بې چوکاټ خو ټول عمر نشي کېدی نو زما په خیال کې اوس دی باید چې یو هغه چوکاټ ته یو ساختار ته پاملرنه وکړي
دی کې یو سوال دا راځي چې اکثره پښتون تحفظ مومنټ یا پښتون ژغورنې غورزنګ سره مخامخ وي هغه دا وي چې کله انتخابات راشي لکه تیر انتخابات وو اوس بیا د صوبای انتخابات په قبایلي زیرو کې شي نو پښتون ژغورنې غورزنګ له سوال او فشار سره مخامخ سي چې آیا دا انتخابات ته لاړ شي او کنه شي لاړه نو تاسو په خیال باندې دا یعنی یو بحث دا وي چې دا په کار نه دی چې پارلمان شي او دا مزاحمتي اندازې سم دی تاسو په خیال باندې په دې دوه کې کوم انتخاب پښتون ژغورنې غورزنګ له سم وي
ارزده چې اول خو خیر دا د هغې کار دی چې څه فیصله هغې وکړله موږ به هغې ته احترام لرو که هر ډول فیصله ځکه چې دا د هغوی تنظیم دی خو دومره زاز وکړمه چې دا بحث ډېر سم بحث نه دی چې څوک دا وایي چې مزاحمتي تاریخ او پارلیماني سیاست دا بیخي جدا جدا شوي نه دي داسې دی چې پارلیمان هم یو فورم دی چې هغې نه خلک خپل آواز پورته کوي او لکه چې موږ ولیدل د تیر څو میاشتو کې چې علي وزیر او محسن داور د شمالي او جنوبي وزیرستان د نمایندګانو په توګه د پارلیمان د فورم کې هم خپل مزاحمت جاري وساتلو نو اصل کې خبره د روایتي پارلیماني سیاست چې دی هغه بل هغه بل دی که سړی صرف دې ته لاړ شي هلته چې ترقیاتي کارونه کوي او ځان د تبادلو د سرکاري ملازمینو پورې محدود ساتي دا خبر نو هغه بیا سم نه دی خو اخو یعنی د مزاحمتي تحریکونو طریقه نه ده اخو مطلب دی چې کوم روایتي پارلیماني پارټیان دي چې هغې صرف اقتدار کې راتلل غواړي نو د هغې طریقه ده خو مزاحمتي تحریک کېدای شي چې بهر هم مزاحمت وکړي پارلیمنټ کې مزاحمت وکړي او د بهر چې کوم قوت دی دا په پارلیمنت کې یو قسم ته د هغې د موقف د طاقت وروبخي زور وروبخي او دغسې پارلیمنت کې دنه جګړې چې هغه باید چې بهر مزاحمت شي مضبوط کړي نو دا دواړه یو بل مضبوطولی شي زما په خیال
خدا ډېر نازک صورتحال سي ځکه چې دا کومې روایتي پارټي تاسو بولی دا خو په سر کې جوړ شوي همدغسې انقلابي وي او مزاحمتي وي خو له وخت تېرېدو سره سره په دوی کې داسې خلک نه نوته په داسې انداز نه نوته چې نه هغه روایتي پارټي سي دي هغه تاسو لکه خپل ذکر کوی چې د اقتدار پارټي سوی نو له وخت سره دوی یو کمپرومایز وکړي یو خاص دغه باندې لاړې سي نو دغه ویره خو سر تړلې وي کې داسې د خلکو دغه ویره په ځین کې وي نو په دې وایي چې پارلمان له باید لاړ نه سي
ما ارزو کو چې ویره خو شته خو ویره صرف دغه نه چې پارلمان ته نه نوته خلک پارلمان بار پاتې شي بیا سټیټس کو تراشي واپس لکه چې دا ربر راخ کی نو ربر شری اوګت شي خو چې پرې دی بیا څه زیات راشي دا واقعي نو خو دا هغه مطلب چې صرف پارلمان کې دوسر نه خراب شوی دی ډیر عوامل دي چې خلک اقتدار کې راغلي دي خلکو کنه ذاتی مفادات یا ګټې پاللې دي نو هغه خو زما په خیال کې دی فورم نه زیات دی رویو خبره ده دی کریکٹر خبره چې کم کریکٹر او تاسو خبر صحیح ده دغه شری دی ډیر پارٹی چې سر کې لوی داو سره غلی بیا ورسره هغه چې د کوم موجود نظام دی هغه کې یو قسم تن ختی دی هغه سره ملګری شوی خو ما یقین دی چې دا غرزن چې دی ځوانانو دی دی کې ډیر خلاقیت دی او دی ډیرو مشکلو پیچیده حالاتو کې مبارزه کړې ده او حل راستلې دی نو لکه چې پښتو کې وایي چې که غر لوړ دی نو په سر باندې لار شته دوی ما یقین دی چې غرونو په سرونو لارې راوباسي
شاید دی کې یو بله خبره ده چې پښتون چې کومې قومي تحریک کې ګوندونه دي لکه پښتونخوا ملي پارټي او عوامي نېشنل پارټي دا دواړه دي خو بهرحال د عوامي نېشنل پارټي تاسو خو بهرحال هغه خو یو بل اړخ دی هغه ته به نه شوره خو البته دا دی چې اول سر کې دوی داسې کول چې له پښتون ژغورنې غورځنګ ځان لیرې ساتي او د هغو قربانیان تاسو هم شوي خو اوس داسې روس تر بله برېشي چې دوی هم هغه انداز خپل کړی دی چې له ځان پښتون ژغورنې ته غورځنګ ته ورنږدې کړي نو دغه د دوی څه کوم حکمتي عملي ده دا تاسو ته څنګه ښکاري
ارزاده چې دا خو ښه خبره ده کب نېشنلس پارټي یا کمپنس پارټي دی چوکاټ لارې ته راځي ځکه چې پښتون ژغورنې غورځنګ غږ چې دی هغه خو د پښتون ولس غږ دی نو که دغې څوک دې ته راځي نو ښه خبره ده هغې خلاف نه یو البته دا ده چې دا په یوې خبرې نیمه باندې ځان خلاصول چې دی نه کېږي دې دپاره به مبارزه به پکار یو دوامداره او ډیر وخت به عمل او حرف چې دی خبره او عمل دا به یو ساتل غواړي نو هغه به وګورو چې څنګه کېږي که کېږي خو ښه ده کوشي خو ښه ده خو دا دا یعنی اسان کار به نه وي
خو هسې دا اوس چې تاسو کوم وینئ نو ستاسو په خیال باندې دوی ته دا احساس وشو چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ږغ دی هغه رښتیا هم په رښتیا باندې ولاړ دی او ضرورت د دې دی چې سره ملګري شو کنه دا ویره وه چې پښتون ژغورنې غورځنګ له دوی څخه چې کومه سیاسي خلا ده یا کوم سیاسي مزکه ده هغه وړل غواړي نو دوی به بیا کتل کوي او داسې یو ستراتیژي به خپلوي چې له دوی څخه نور سپیس یا نور ځای پښتون ژغورنې غورځنګ یو نه سي
دا دواړه خبره شته یعنی دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ناری دی چې کوم دی هغه ژغ دی دا په خلکو کې محبوبیت لري لهذا هغه ژغ اختیارول پکار دي خو ورسره دا هم ده چې کدي روایتي ګوندونو یعنی نیمګړتیاوې نه وي نو پښتون ژغورنې غورځنګ جوړېدو ضرورت به نه وي محسوس شوی خو بهرحال پښتون ژغورنې غورځنګ او دا تاریخونه چې د پارټۍ چې دا ټول بیا په مجبور کې یو قومي تاریخ دی دوی باید نه خپله انرژي د یو بل خلاف ضایع کیا یو بل منفی مناظرو کې ونخلي زما خیال دی چې غورځنګ دی باید تاریخ عمومي تاریخ ته روان وي هغه کې مختلف برخې دي د تاریخ روایتي او نوي ځوانې برخې نو د کې دار خپل ونډه د خپل رول دی او دا باید همداسې په مخ لاړ شي
په دې کې بل یو خټک سیم خبره ده چې موږ د پاکستان د سیاست په تناظر کې دی ته ګورو نو په پاکستان په سیاست کې چې کوم سیاسي یا پولیټیکل ترانسیشن سي په انګریزي کې ورته وایي یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم سیاسي وایندوی کوي هغه پیپلز پارټي کې بلاول بوټو زرداری ډیره کوي او عملن یې کوي لکه اوس په کومي اسمبلی سپیکر ته خط لیکل په میډیا باندې دوی دفاع کول یا په داسې انداز سوالونه راپورته کول چې هغه په یو شکل کې پښتون ژغورنې غورځنګ ته ګټه رسي خو بل طرف ته عوامي نېشنل پارټي ده چې هغه عملن یعنی داسې نه وي چې سړی وویني چې د دوی په جلسه جلوس دفاع یا بل کوي نو دغسې حالاتو کې د دې اړخ ته چې ګوري په سیاسي تحلیل کې تاسو دې ته څنګه ګوري د بلاول بوټو زرداری او مقابلتاً پښتون کمپرسته پارټي
استاد چې بلاول بوټو زرداری تیر څه د پاسه یو کال چې د پښتون ژغورنې غورځنګ میدان کې ولاړ دی نو هغه همیشه دې طرف ته دوستانه رویه ساتلې ده، د همبستګۍ رویه ساتلې ده، او د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په سختو وختونو کې پورته کړی. نو دا مالکه چې ما مخکې ارزو کړو، خبره دا وی چې تاسو یو خبره صرف یو ځل وکړه بس خلاص شوئ، مطلب دا چې په دوامداره توګه په استقرار سره تاسو یو موقف واخلي او هغه به وپالئ. نو دا هغه خبره ده، هغه دا کار کړی دی، بلا اول بوټو زرداری دا کار کړی دی، او ځوان دی، هغه ځوانانو سره تبن یو نږدېوالی محسوسوي، او دې یقینا چې ځوان خلکو ذهنونو کې سوالونه پیدا کوي چې یاره دا ولې زموږ دا دې ځای چې کوم ګزونو دی، هغې ولې دا موقف نه اختیاروي. نو لکه چې ما مخکې هرڅ کړو، بهرحال دا د هر چا دپاره یو سوال دی، او باید چې خلک خپل خپل جایزه واخلي، خپل جاج واخلي.
دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته راځو، د دوی ځینې شعارونه یا ځینې خبرې پر دوی باندې د پاکستان پوځ لخوا ځه کله ناکله دا تورونه ولګېږي چې یو خو دوی دا وایي چې د ترګري شاته چې څه دي هغه د پاکستان فوج دی. د دوی ناره د یو دهشتګردي اس کې پیچه وردی ہے، هغه وایي چې دا یو اداره ده، او په دې ادارې پسې داسې خبرې کول دا ذهنن یا اخلاقن یا په یو ریاست کې دغه نه لري، ځای نه لري. او بل خوا ته دوی دا وایي چې بهرني هیوادونه له دوی سره ملګري دي. خپله پښتون ژغورنې غورځنګ که داسې یو حالت وي، په داسې حالت کې دوی څنګه ځان داسې کوی سي چې دوی د آئین قانون لاندې په یو ډېره ښه سیاسي انداز او سیاسي ژبه دا خپله دوسیه پر مخ یوسي؟
دا نارې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فوج ذکر پکې شوی دی، دا پښتون ژغورنې غورځنګ جوړې کړي دي، دا مخکې نه وي. او دا د خصوصا د وکیلانو چې کوم تحریک وو د جنرال مشرف خلاف، په هغې کې دا نارې ډېرې زیاتې دي، نورې نارې مې دي سره. خو هغه وخت چا اعتراض ونه کړ، دا عجیبه خبره ده، که نه چې اوس کوم خلک اعتراض کړي، دا خلک هغه وخت په دې نارو کې شامل وو او چا آواز نه کول، غږ نه کول چې دا نارې غلطې دي. اصل دویمه خبره ده چې فوج به حیثیت اداره، یعنی هغه باید خپل کار ته وګوري، یعنی که هغوی په سیاست کې برخې نه اخیستې، یعنی کوم د هغې کار نه دی، هغه هغې هغې کې برخه اخلي، نو خامخا به هغوی باره کې سوالونه راوچتېږي. او بیا دا ده چې هغوی که سیاسي اقتدار کې برخه اخلي، نو خامخا به سوالونه راوچتېږي. نو دا د سوالونه راوچتېدو خبره چې ده، دا خو یا د ذکر خبره چې ده، دا خو لکه چې ما مخکې ارزو کړو، که فوج خپل پېشورانه کار پر ځان محدود کړی وای، نو دا خبرې به نه کېدې. خو دا چونکې هغوی دلته مارشل لګانې هم لګولې دي، دلته کې مداخلت هم کړی دی، نو خامخا به د هغې ذکر کېږي. او چا سره چې واک وي، نو بیا چې د کوم عوام دي استحصال ښکار، بیا بې واقعۍ ښکار، نو هغوی به یقینا هغه خلک یادی چې کوم اصلي واکدار یادیږي. پی ټی ایم خو چې کومې خبرې کړې، په هغې کې یو خبره هم داسې نه ده کړې چې هغه آئین او د قانون خلاف ده، خودی بلکه خو تاسو ولیدل چې څوک چې حق واړي او د اصول خبره کوي، هغه به غداري الزام لګي، بیرونی ملکونو سره د ملګرتیا اختیار به لګي. دا دی تاسو راته وښایي چې څوک دې نه بچ پاتې شوی دی، یعنی د قائد اعظم احمد علی جناح خور په هغې باندې دا الزام ولګي، فاطمه جناح چې ایوب خان عملیات مقابله کول، نو هغې وي چې دا غداره ده او بل نورو ملکونو سره یې تعلق دی. زمونږ باچا خان، خان شهید، بیم سید، زمونږ بلوچ لیډران، داسې څوک چې چا باندې دا الزام نه دی لګېدلی پاکستان کې، لہٰذا دې ته دومره یعنی سجدګۍ سره دا خبره نه دی. چې دا خو هلته کې عامه خبره ده چې تاسو موقف دغې خوښ نه دی، تاسو باندې به الزامات ولګي، په ځای دی چې خپل موقف یعنی د خپل عمل وګوري او قسم کې، نو دا خبرې کوي. لہٰذا دې ته ورته نه دی چې دې څه وایي پښتون ژغورنې غورځنګ باره کې،
بل نارا کیدای ریاست یو احساسوی او هغه کیدای سی تبیم وی، ځکه چې پاکستان افغانستان یا پښتنو پاکستان کوم له وخت څخه یو سیاسي تعلق پاتې سوی دی، هغه د لر او بر یو افغان نارا ول کیږي، او دا بیا دوی ډېر ورپسې راپورته کوي. د دوی دا خیال دی چې لر او بر یو افغان زموږ مراد دا چې یو لوی افغانستان جوړول دی یا پاکستان ماتول، چې کوم هغه ریاستي ویره ده د ماتېدو، دغه په دې ناره کې دوی ویني چې دا انعکاس کیږي. نو په داسې حالاتو کې که داسې ناره باندې اعتراض کوي، یا بیا پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض ځینې وکړي، نو دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
پښتون ژغورنې غورځنګ یا نور تحریکونه یا تنظیمونه، هغوی چې کوم پروګرام دی، لیکلی پروګرام دی یا خلکو ته ولس ته وړاندې کړی دی یا نور کوم پرس پارټۍ دي، نو هغې ټولو باندې دا اعتراضونه کېږي، خو دا اعتراضونه سم نه دي. یعنی دا خبره یو حقیقت دی چې پښتانه پاکستان کې موسی په پښتون افغانستان کې اوسي دا دوه مملکتونه دي چې دې کې په پښتون اوسي نور دنیا کې مآباد دي خو یعنی دا استوګنې ځایونه دي نو دې کې یو همبستګي چې دا یو ډېره طبیعي خبره ده دې فطري خبره ده یعنی تاسو ګورئ چې اوس فرض څوک عربو کې فرض څوک یو سړی عراق کې ودرېږي او وایي چې عرب سره وروڼه دي نو عرب خو اته دي که لس ملکونه دي نو دې خوټرلی چې دا ملکونه هغه ختموي نو دا خو ټول دنیا کې همبستګي چې دا قومي همبستګي دا خو یو فطري شی دی تاسو ګورئ دا انګلو سیکسن خلک دي امریکا کې دي برطانیا کې دي آسٹریلیا کې دي نیوزیلینڈ کې دي کینیډا کې دي ټولو کې همبستګي شته دا زمونږ پنجابیان دي په پاکستان کې اوسي هندوستان کې دی چې کله سره یوځای شي یا سپورٹس کے یا پو ثقافتی پروگراموں کے دی ٹول وچ پنجابیاں روڑے یو کنا دی کچھ دے دے نے دے خبر اپنا دا خدا تبی خبر دی تو اپ خیال کی اصل کی خلق بانی جوڑئی کنا اصل کی دے خو کہ بس زنی خلق پ دی اعتراض وچ پختون خپل ملی ہویت خبر والے کئی اصل خبر دا دا او زنی خلق دسی چې د دې ملي هویت ختمولو په تلاش کې دي ولټه کې دي نو هغوی باندې دا نوم بدلګي نو هغې د پربیدا بانا جوړه کړي چې دا خو دوه ملکونو کې تاسو اوسه یو داسې خبره کوئ نور ولې خبره کوئ دا ملکونه لکه چې ختموي یا ملکونو ته خطره پېښېږي داسې نه ده دا خبره داسې چې دا پاکستان یو کثیر القومي ملک دی وفاق دی او وفاقی جمہوریت دے اور بعد جمہوریت وہ سی او چلے دے پاکستان یہ واضح شکل کی شی اقدار سدا وفاقی جمہوری مملکت چی او تنوع ابنی او پو کثرت کے وحدت پیدا کی دا رجی دا سفیان ورتوی کثرت کے وحدت لڑول اگر دا یہ وزن لے رہے گرے جی دا دور ملک نہ چی کہ نہ خو زڑ مملکت نہ دی کہ چین دے کہ ہندوستان دے کہ ایران دے ایو حتی افغانستان هم کافی وقت شوه دی خب یا په مختلفو نومونو ډیر وخت شوه دی زرګونه کار نو دا امپایرز او سلطنتونه وو پاکستان یو نوی ملک جوړ شوه دی او دی بقا یوازې په دې کې ده چې کما سماجی معاہدہ یا آئین یا ددی بنیاد چکم دے اگے تھا وفادار پادشی نو یہ وزن لارا دادا پر کدا نہ کہی نو منگا ولی دل نو لسو یو ابیا کی دی پاکستان اکثریت خلق شو بنگالیان چا دا پاکستان جو کھڑے ہو اگوی ددی مملکت نہ جدا شو دا دنیا تاریخ کی اور نادر مثال چ اکثریت چ دی اگر بلتن تا مجبور شو نو دا دسی جی دا دل تک اصل خبرہ دی جمہوری رویو دا او دی افقی او عمودی جمہوریت دواړه لخونه چي دي د دې منلو دا او عمل کې دا منلو دا
ټک څه موږ تاسو دی کتاب تراسو تاسو کتاب د شیر یو شیری کتاب راغلی دی دا غنوم دی لکه نوې تیغ اول خدا سوال دی چې دا نوم تاسو ولی ورته نوې تیغ ټاکلی
ما شیرونه لیکلی دي ځوانه کې مزات لیکلی او ورسته مو کم لیکلی دي خو بهرحال سره نه ورک شوي دي خدا دې ځوانانو نه مننه چې دوی دا راجمه کړل او خان زمان کاکړ زمونږ ځوان ملګری نور ملګری چې وچا پکې تعاون کړی ارزاد چې نوې تیغ نوم چې دی په اتی ایم کلونو کې زخپل او ایم کلونو کې زخپل ځوان وم نو دا نوم چې زین تر اغلی ورو وخت نو دا دی اجمل صاحب د غیرت چغې کې یو کتاب چې هغه کې هغه نوم زده کړو دا او چې ملګرو تش په لوګیدو نشوا زئی چې لمبه شو د خپل ځان وسوزو او د نوی تیغ د خصمانه د پاره دا زول خوړه له ګلستان وسوزو نو دا نوی تیغ باقی نه راغسته اوس کتاب چاپ کولو نو اوس خو نوی تیغ په عمل کې زمو وړاندې دی دا دی پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې چې کوم ځوان را پاسېدلې دي نو دې نوم په ذریعہ ما غوښتل چې یو قسم ته د خپل شعر هغوی ته منسوب کړم او هغوی سره د همبستګۍ اظهار وکړم
دیکھیے خٹک صاحب ما خو داسې سرسری نظر باندې واچوي زیاتره خو بهرحال پستاسو په شعرونو باندې یا بیا چې ما لوستې دي پر هغو باندې د سیاست هماغه چې کومه ستاسو سیاسي بیانیه ده هغه زیات ورباندې غالبه ده او دا داسې ښکاري چې تاسو هماغه مکتبه فکر چې کوم قلندر مومند صاحب یا خټک صاحب یا دغه دی او بیا په دې کې ډېر داسې شعرونه دي چې په هغه کې تاسو خپلو ملګرو ته ډالۍ کړي دي نو دغه سفر کې تاسو چې دا دومره راتېر کړي دي ادبي او شعري دې په روزنه کې ستاسو رول د چا و ډېر
ارزادی چی پختو شاعری چی دا اغی طول عمر دی پختونو دی ملی اولسی او وطنی مبارزو سرا ملگرتیا کرده دا او دی یک سمت دقی مبارزو او یو ډیره قوی وسله جوړه شوې ده پښتو شاعری کې. پیر روخان د زمانې تاسو شیرونه راوخته روخانی نوزاد چي دي، یاد خوشحال خان نوزاد تاسو شوګوري ملي نوزاد زمونږ، او یاد باچا خان ملي نوزاد چي پرې ټولو کې پښتو شعر چي دی هغه ژوند سره ملګرتیا کړې. نو زما شعر هم د هغې تسلسل دی، د هغې ادامه ده، د هغې روایت چې کوم پښتو ادبیاتو کې او فرهنګ کې موجود و. نو بیا زما خوشبختي وه چې مونږ خپل وخت کې ډیر لوی شاعران زمونږ استادانو، عالمان زمونږ استادانو، او مونږ ته د هغوی نه د څه یو څو ټکي زده کولو موقع ملاو شوه. لکه تاسو نومره وخت الله اجمل خټک صاحب زمونږ سیاسي استاد هم و، او زمونږ ادبي رانمایي هم کوله. دغسې که تاسو واخلي قلندر صاحب و، چې هغه ډېر لوی عالم و، ډېر پراخ علم یې و د ادبیاتو او د تاریخ. نو هغې سره به هم ناستی کېدل. دغسې تاسو ګوري غنی خان و، چې هغه هم زمونږ ګرو و یو قسم ته، چې زه یو نسی ته رالمه، نو هغې نفس مورسله ډېر زیات به جوړ شو. دغسې که زه افغانستان کوم، هلته کې لوی لیکوال شاعران ادیبان چې هغې سره مو ناستې پاستې، او نو مختلفو خلکو مو زده کړه کړې ده. خو لکه چې ما ارزو کړو، ما خپل اصل کې ما دا خیال چې زه خپل شعر به چاپ کړم، ځکه چې شعر کتابونه پښتو کې ډېر دي. ما چې نثر کتابونه زیات کړو، دا زموږ ځوانانو سره وکړو. نو ما چې کتابي شکل کې مراوستو، خو زما په خیال کې اوس دې وخت کې ډېره اهمه خبره دا ده چې مونږ دې ته باید وګورو چې پښتو شعر نن چې دی هغه د جنګ خلاف یو قسم ته آواز اوچتوي، او امن په کې خبره کوي د اوسنۍ ډېر څلوېښت کاله. او دا قدرتي خبره ځکه چې دلته څلوېښت کاله نه جنګ دی، او دې جنګ ډېر لوی تاوانونه زمونږ ولس ته، د هغوی ژوند ته، د هغوی ځواک ته رسولي دي. نو زه یو له سره ځان خوشبخته سوم چې دغسې وخت کې شاعري کړې ده، چې کله پښتو شاعري چې وه هغې د تشدد خلاف، جنگ خلاف آواز پورته کړی دی، او د سولې دپاره آواز پورته کړی. البته دومره لنډه خو دا خبره مکمل شي، دې مطلب دا نه دی چې پښتو شاعري چې ده صرف نارو پورې محدود ده. هغې فنی، هغې چې کوم کیفیت دی، کوالټي ده، هغه هم ډېره لوړه ده. که تاسو ګورئ غنی خان، اجمل صاحب، حمزه شینواری، سیف الرحمان سلیم، داسې نور ډېر نمونه، ساحل صاحب دې نو کې ډېر نمونه، ټول نمونه خو ډېر هغه شته چې کیفیت له سره پښتو شاعري دنیا د هرې ژبې شاعري سره مقابله کولی.
داسې یو شعر چې ستاسو ډېر پکې خوښ شو،
دیکھی یو نظم دی وطن تا، دا 1915 اویا کې مالک له داسې حالت چې پاکستان نه وته باندې مجبور شوی ما، داسې بد حالت دلته کې ملګري نیول شوي وو ټول، او ډېر مشکل حالتونو هغې کې ما د وطن ته دا اوږد نظم دی. خو دې نه یو دوه بدونه تاسو وایم، یو دا و چې زه د تاریخ یو داسې دور کې زیږولی یم تا، چې ستا وګړي خپل وطن کې بې وطنه ګرځي. چېرته چې سر ښکته کولو ته به مرګ ویلو، هلته کې سر اوچتول مرګ ته بلنه ګرځي. چې د چا مټو زور بې عزتو ته عزت ګټلی، نو نن هغه پراګ ریوان سری لمنه ګرځي، او د چا د سیوري نه مو قبر هم چې لرې غوښتو، نو نن هغه مغول زمونږ کوڅو دننه ګرځي. او بل دا و چې د گوتم بودھ د مینې غږ دې په فضا کې پروت دی، خو د درونه دې د توپ سپیره اهنګ راخیږي. د روخانیانو رڼاګانې تتې تتې ښکاري، د فکر سترګو نه دې اوس تیارو رنګ راخیږي. چې خوشحال خان و چا ځپلې د هغوی د لاسه، نن د سپینګیري باچا خان د بیړو شرنګ راخیږي. و د استبداد دغه درنه شپه چې اوږده شي داسې، نو ستا د حسن او رومان سپوږمۍ به څنګه راخیږي. پر دوه بندونه وایم، یو دا دی چې خو ستا وګړو چا ظالم ته لاره پرېښې نه ده، ځکه ګټلی وطن د ننګیال نوم تاله دی. هر سکندر ټولې دنیا باندې هوار راغلی، خو تمبېدلی دی راغلی چې دستا خواله دی. هر یو ظالم سره دې پنجه اچولې ده، خطه دې کړې ده چې شل ده او که سل کاله ده. هر یو اورنګ او هر فرنګ دا حقیقت منلی چې دا د خراړو وطن نه دی، د زمرو ځاله ده. نو هغه اخري بندې دا دی، ځکه وطنه نن زما قلم نوحه نه لیکي، د ستا پر ننګ باندې مینو ته آواز ورکوي. د محکومۍ خوشي شهران الوتو د پاره، تړلی باز ته وزر پرانیزي پرواز ورکوي. په اورېدلو یې چې مړه وجود کې سا پیدا شي، د ستا بچیو ته د نوي ژوندون راز ورکوي. او د ولسي سور انقلاب مست سندرې لره، د تاریخ زړه نه راوتلی نوی ساز ورکوي. په دې یقین چې ستا ولس نه به طاقت جوړ شي، او له روحستانه به د دې دنیا جنت جوړ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه، د هر اتوار یا یکشنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.